امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او سیمه در رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر دوو جګپړو ترکی چارواکو بندیز لګولی دی او د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپو آسیایي ملکونو ته سفر کړی خو اوس په مکړی د دې سخت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسته وایي
السلام علیکم د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په پلان کې لري چې د یمن په جنگ کې شکیل اړخونه راتلونکي میاس جنیمیت راوبولي او چې د سولې خبرو په چوکاټ سره وغږیږي مارټن گریفتس د امریکا کې د امنیت شورا ته وویل چې په یمن کې د جنگ د ختمولو لپاره یو سیاسي حل موجود دی او د نړۍ په قدرت لرونکو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د سولې خبرو لپاره د ملاتړ کولو لپاره د نوي هلې ځلې پیل کړي د غیران په داسې وخت کې کړی چې د څو ساعتونو لمخې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ځواکونو د یمن په هودیده ښار کې د پنځشنبې په ورځ هوایي بریدونه کړي او لږ تر لږه اته ویشت کسان یې وژلي او دا بیا څخه زیات کسان زخمیان شوي دي د یمن په جنګ کې تر اوسه د لس زرو څخه زیات کسان وسوي دي او میلیونه نور د سختې کاتۍ سره مخامخ دي د راپورونو له کراله افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوختي د افغانستان د سولې اړې شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني به ډېر ژر په دې اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي د سولې د اړې شورا د دارالنشا مشر محمد اکرم خپلواک ته پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د اوربند په اړه له ولسمشر نه غوښتنې سوي دي ښاغلي خپلواک وایي افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله وښوده چې طالبان هم د غوښتنې ته به لبیک ووایي په اسلام آباد کې د ټولګوندیزي غونډې ورسته د پیپلز ګوند یوې مشر شیری رحمان وویل چې د اپوزیشن ټولو ګوندونو پریکړه کړې چې پارلمان ته به ورځي او د حکومت مقابله وکړي د پاکستان تحریک انصاف چې پر انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او حکومت په جوړوي مخالف ګوندونه اعلان کړی دی چې پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ورسته وویل چې دا غونډه د پاکستان مسلم لیگ نون رابلی و د غونډې ورسته خبرانو سره خبرې کې د پاکستان پیپلز پارټي شری رحمان یو واری بیا د جولای پر 15مه نیټه سبو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه تکرار کړل او ویل موږ د درغلیو ډک انتخابات نه منو
حکومت کا مقابله کرنګي هم نه ایوانو مې جانے کا فیصله کیا ہے اور مشترکہ فیصلہ ہے اس بات پر
د حکومت مقابله وکړو مش پریکړه کړی چې پارلیمان ته ورزو دا یو غډه پریکړه ده او په دې خبرې اتفاق دی چې د انتخاباتو په اړه به احتجاجونه د باندې به هم وي او په پارلیمان کې دننه به هم وي د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي عوامي نشل پارټي او متحده مجلس عمل اعلان کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره به میدان خالی نه پرېږدي او د صدر اعظم او د ولسی جرګې مشر او مرستیال مشر لپاره به هم کاندیدان ودروي د ملګرو ملتونو سرمنشي په زیمبابوي کې د انتخاباتو وروسته د پورتوسو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده په مرکز حراري کې پرون په کارجنو مزارچانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرس د زیمبابوي پر سیاسونو او ولس ژغ کړی دی چې له زغم نه کار واخلي او هر ډول تاوتریخوالي رد کړي په زیمبابوي کې تېره دوشنبه د ولسمشر انتخابات وسل او پرون د دې هیواد د اپوزیشن د ډیموکرات بدلون ګوند تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي سوي دي د ډیموکرات بدلون ګوند پلویانو په مرکز حراري کې مظاهرې پیل کړي او امنیتي ځواکونو د هغوی د زورولو لپاره بیا ډزې کړي دي د ایران مرکز تهران ته نږدې تېره شپه هم د خلکو مظاهرو دوام درلود دا اعتراضونه په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو پر عکس العمل پیل سوي دي په ټولنیزو شبکو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سړکونو ته راوتلي دي او د اخوندانو د نظام د لیرې کولو شعارونه ورکړي دي دغه راز په یو بل ویډیو کې خلکو مرګ پر دیکتاتور شعار ورکوي چې په ظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله خامنئی ته ده تر دې مخکې هم په تهران کې یو شمیر نور شعارونو کې سلګونو کسانو د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله مظاهرې کړي دي د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحانی ته یو میاست وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو د پراخېدو په اړه د خلکو د مخ پر زیاتېدونکو نارضایتیانو د ځوابولو لپاره دی پارلمان ته حاضر سي په تیر مې میاست کې له ایران سره د اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او په تهران د بندیزونو د بیا لګیدل ورسته پر ولسمشر حسن روحانی داخلي فشارونه زیات سی ویلي. ترکیه ویل امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیزونو د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبه په ورځ وروسته هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیه پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انکرې د نظربند امریکایي پادري له خوشې کولو څخه انکار وکړ. په 2013 کال کې له ایران څخه شاوخوا 400,000 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. دا مال په ایران کې 1,000,000 افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري او شاوخوا 2,000,000 نورې رجسټر نه دي. ډېر شمېر کډوال د مزدوري او غریبۍ لپاره ایران ته تللي دي. دا خبرونه شتاسو د امریکا غږ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د دې خبرونې لومړی راپورت ده. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپو آسیایي ملکونو ته د خپل سفر په شروع کې مال زیات رسېدلی دی. د امریکا ژغ خبریال جیف کستر په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د پنځشنبه پر ورځ کوالالمپور ته رسیدلی دی. هلته به هغه نن د مالیزیا د صدر اعظم مهاتیر محمد سره د ملاقات نه وروسته سنګاپور ته لاړ شي او هلته به د آسیان د غړو ملکونو په غونډه کې ګډون وکړي. توقع ده چې ښاغلی پامپیو به په مالیزیا کې د هغه ملک د صدر اعظم مهاتیر محمد سره د آزاد تجارت او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د مسلې په باب خبرې وکړي. د جون په میاشت کې په سنگاپور کې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنز د ملاقات نو وروسته د امریکا مقاماتو د دې خوشبيني څرګنده کړې و چې پیونګ یانګ به د اټومي وسلو د جوړولو پروګرامونه په کامل ډول بند کاندي. مګر لا تر اوسه پورې داسې شواهد نشته دي چې ګوند شمالي کوریا د غیر اټومي کولو لپاره کار شروع کړی وي. د امریکا د بندنوی چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام چې د خاغلی پامپیو سره په دغه سفر کې ملګری دی خبرې اعلان ته ویل دي چې مونږ په دې باب اندېښنې لرو. شمالي کوریا په دې برخه کې لا خپل مسولیتونه نه دي پوره کړي. د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د توغندیو د جوړولو په باب هغه وخت د خلکو اندېښنې زیات شوې چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سې شنبه په ورځ یو راپور خپور کړ او په هغه کې د امریکا د استخباراتي مقاماتو له قوله ویلي وو چې دوی فکر کوي چې پیونګ یانګ د توغندي د جوړولو کار په هغه فابریکه کې شروع کړي چې په هغه کې داسې بین القروي توغندي جوړ کړي وو چې د امریکا ختیځو ساحلو ته رسیدلی شي. ټاکل شوی چې په سنگاپور کې د آسیان د غړو ملکونو په غونډه کې به د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو مسلې ته زیاته توجه وشي. د امریکا د بندنوی چارو د وزارت یوالي رتبه مقام ویلی دی چې خاغلی پامپیو به په دغه غونډه کې د آسیان د ټولنې د غړو ملکونو غوړي چې د بندیزونو للارې په پیونګ یانګ باندې خپل فشارونه زیات کاندي. په دې برسیره توقع ده چې خاغلی پامپیو به د جنوبي چین د سمندرګي د مشکلاتو په برما کې د رخاین پایلت کې د روهنګا د مسلې او د سایبری حملو د مخنیوي په موضوع خبرې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پر دوو جګپړو ترکی چارواکو بندیز لګولی دی. دا رپورت به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورت ته چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او شوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کوي. د دغه خونې د عامل هیئت رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان د پاکستان د سوداګرۍ لپاره یو مهمه لاره ده او په همدې اساس عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د شکولو غوښتونکی دی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بری وروسته په خپل لومړنۍ غیر رسمي خبرو کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګرۍ اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام په دې باره کې رپورت راکړي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه او یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستۍ او سرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه سرګندونې عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نه شي. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس نقیب الله صافي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وې، خو د ده په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان له بری وروسته اوس دا هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ له مخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستۍ سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. انشاءالله چې د عمران خان دا سرګندونې یو ښه اړخ ونیسي او که چېرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ او یو نوی باب.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو له بری وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیده، خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف هلی ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمدین آغا هم د عمران خان د روسي او سرګندونو په اړه خوشبيني خي خوای ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبینم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه چې کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه شي.
حاجی هغه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هواري کړي. د دې په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر دوو جګپړو ترکی چارواکو بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې انقره د امریکایي عیسوي ملا د خوشی کېدو په اړه د واشنگټن غوښتنه رد کړه. ترکی دغه امریکایي عیسوي ملا د جاسوسۍ له یوه تروریستي ګروپ سره د اړیکو په تور نیولې دي. د امریکا دې اقدام د ناټو د دغو دوو غړو ترمنځ روابط خراب کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
عیسوي ملا اندرو برنسن تیره اونۍ له زندان څخه وایستل شو او په کورنۍ بند کې وساتل شو. ترکیه د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس له خبرداري سره سره امریکا ته د هغه د سپارلو وړاندیز رد کړ.
If Turkey does not take immediate action,
که ترکیه د بیگونه کس د خوشکیدو لپاره عاجل اقدام ونه کړي او کورته ونه لګي، متحده ایالات به پر ترکیه تر هغه وخت د پام وړ بندیزونه ولګوي چې اندرو برنسن نوی خوشی کړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبرداری رد کړل. وی ویل دا شان ګواښونه نشي کولای ترکیه دې ته اړه کړي چې د خپل قضایي قوې خپلواکي له خطر سره مخ کړي.
مکتبه له ګواښه دغه ډکې څرګندونې چاته ګټه ونه رسوي. موږ د ناټو په سازمان کې له متحده ایالاتونو سره ښه یووالی ښودلی.
د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د چهارشنبه په ورځ د برونسن د نیولو په تور پر دوو لوړ پوړو ترکی چارواکو بندیز ولګاوه.
د جمهور رئیس په لارښوونه د خزانه وزارت د ترکی پر عدلی او د کورنیو چارو په وزیرانو ځکه بندیز لګوي چې هغوی د عیسوي ملا برونسن په نیولو کې مهم رول لري. د دې بندیزونو له مخې په امریکا کې د دواړو وزیرانو جایدادونه مسدود دي او امریکایي وګړي له دوی سره د هر ډول معاملاتو منع دي.
اندرو برونسن څه باندې 2 لسیزې کېږي چې په ترکیه کې ژوند کوي. نوموړی په 2014 کال کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د راپرځولو د ناکامه کودتا په تور نیول شوی دی. ترکی چارواکي وایي د عیسوي ملا د کودتا د عاملینو له مشرانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. دا وړاندیزونه ممکن د امریکا او ترکیه پر اړیکو چې په وروستیو کلونو کې خړې شوي نور هم ناوړ اغېز وکړي. متحده ایالاتونو د عبدالله ګولن د سپارلو وړاندیز چې د ترکیې لخوا د 2014 کال د کودتا د اصلي متفکر په توګه پیژندل شوی رد کړی دی. اخو تعبید شوی ګولن چې په پنسلوانیا ایالت کې اوسیږي په ناکامه کودتا کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د سختو بریدونو له امله د داعش 125 جنګیالي د هغوی د مشر او مرستیال په ګډون تسلیم سوي دي. دا وزارت دا هم وایي چې په ننګرهار کې هم د داعش په خلاف عملیات روان دي، خو د بلې خوا یو شمیر څیړونکي بیا وایي چې په شمال کې د داعشانو سره طالبانو جګړې کړې او دا ډله یې ماته کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ننګرهار کې د داعش ډلې له ظهور وروسته د افغانستان په شمال د جوزجان په ولایت کې هم دا ډله له څه مودې راهیسې فعاله ده. د ملي دفاع وزارت وایي بې له استثنا د داعش ډلې په خلاف عملیاتونه کوي، خو په وینا یې په شمال کې د تېښتې ځای نه لري. خو په ننګرهار کې د ډیورنډ کرښه او جغرافي موقعیت د دغه ډلې لپاره د پټېدو زمینه برابره کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش 125 جګیالي ورته تسلیم شوي چې پکې د دوی مشر مولوي حبیب رحمان او مرستیالی نعمت الله هم شامل دي.
دا چې په درزاب کې د داعش پرسونل مونږ ته تسلیم شوی دی، دا یو تحرک دی، سه مثبت دی، او په دغه تحرک کې مونږ وکولای سوال سي د درزاب حاکمیت توسعه ورکړو.
خو کارپوید مجد بیا بل څه وایي. هغه وایي چې په درزاب کې د داعش او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي، او طالبانو د داعش دوه مهم مرکزونه مغول او سرداری تری تیر ورځ نیولې دي.
جولای په شپږمه طالبان خپل خاص قطعات اخوته ولیکل، هغه سره قطعه چې ورته وایي هغه پیر او غو دا خلک دوی لاړل هلته د لپاره چې د دوی تلفات کم شي. دوی په درې جبهو ځانونه عیار کړل چې د جوزجان او سرپل او د فاریاب له لوري نه د درې ارکو څخه دوی په د داعش په مرکزونو باندې حملې وکړې. څلور ویشت ورځې دغه جګړه دوام وکړه او د اګست په اوله نیټه چې پرونو دا جګړه پای ته ورسېده. په دې جګړه کې طالبانو 11 کسان تر ازای پورې چې هغوی راپور کړي دي وژل شوي دي، تقریبا 93 داعشیان وژل شوي دي او سلو نه زیات داعشیان طالبانو ته تسلیم شوي دي.
خو یو شمېر فعالان بیا له حکومت غواړي چې د داعش ډله په ننګرهار کې هم سخت وځپي. دا فعالان وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو بریدونو کې اویا ملکي وګړي وژل شوي او 60 ټپیان شوي، او په تیرو شپږو میاشتو کې تر زرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې اکثره دا ملکي مرګ ژوبله د داعش ډلې پورې منسوبېږي. دا فعالان وایي چې اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت د ساتلو پر ځای باید ملي اردو داعش ډله په خپلو زارو کې له منځه یوسي.
د اردو فوجیان هغه د داعش ځالو تور واستوي، هغه چین ته واستوي، هغه اسکیمین ته واستوي، هغه هغه سیمه ته واستوي چیرته چې داعش جنگیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنگیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي.
د داعش ډله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې فعال ده، خو حکومت وایي چې په دغو ولسوالیو کې ځپلې ده. دا ډله اوس ډیر بدونه د جلال آباد په ښار کې کوي چې دا ښار یې له ګڼو ګواښونو سره مخ کړی دی. داعش ډله له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعال ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی به ډېر ژر د لوی اختر په ورځو کې د اوربان په اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د دغه شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک آزادۍ رادیو ته وویل چې له جمهور رئیس څخه د اوربان غوښتنې سوي، خو نوموړی به له سلا مشورو وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. په ورته وخت کې د امید سبا په نوم سیاسي حرکت چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ، وایي د سولې له هر ډول حرکته ملاتړ کوي. نور حال د آزادۍ رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلان په اړه خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اوربند په اړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اړه ډیر زر ان شاء الله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي، د او آی سی او د سعودي د ټولو تقاضا وي، د مملکو د قطر او د ټولو په شمول تقاضا وي راغلي دي. او ان شاء الله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربند په اړوند د ټولو ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به ان شاء الله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یې وښوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بی کوي. د ښاغلي خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند چې وروسته یې بیا موده د حکومت لوري وګده هم شوه، په تیرو څو لسیزو کې لومړنۍ تجربه وه چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې، خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په مشرۍ سیاسي حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ، وایي د سولې له هر حرکت ملاتړ کوي. د دغه حرکت مشر اسدالله خالد
اهداف ما
دی ویز مال نظر از مونږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. مونږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. کڅام تر اوسه وسوال طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او کنه څه نه دی ویلي، خو هیله شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي.
درنو اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه. د افغانستان ملي سرکس خپلې ننداره په کابل کې پیل کړې دي. دا ننداره به د اتو ورځو لپاره د کابل په بیلابیلو برخو کې روانې وي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي سرکس ماشومان په کابل کې د سرکس د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې نندارې وړاندې کوي چې په مرسته یې له جګړې پرته نړۍ ته د افغانستان یوه نوې څېره ورپېژني.
دا شیبه د ماشومان لپاره ډیره د خوشحالۍ نه ډکه شیبه وه او زه د خپل زوی سره دلته راغلی یم چې دا سرکس وګورم. او زما زوی له لیدو یې ډیر خوند اخیستی دی. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه نور هم وګورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د سرګرمۍ لپاره منظم پروګرام نشته، خو په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو لیوالتیا د دې لامل شو چې افغانستان د سرکس د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
دا هم د ماشومانو لپاره او هم د پاخه عمر خلکو لپاره ډیر په زړه پورې دی. موږ احساس کوو چې خلک د خوشحالۍ په شیبو کې ګوري.
د سرکس نړیواله ورځ هر کال په نړۍ کې لمانځل کیږي او سږ کال د آسیا په لویه وچه کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې دا ورځ لمانځي.
دا فیسټیوال به په کابل کې د اتو ورځو لپاره دوام وکړي. موږ به په دې فیسټیوال کې تعلیمي او د پولیو د واکسین لپاره د عامه پوهاوي نندارې هم ولرو. په مجموع کې زموږ هدف د خلکو په شونډو باندې د مسکار او ستل دي.
د افغان ماشومانو د سیاره سرکس روزونکی دیوید ماسون وایي اوس مهال د افغانستان 15 ولایتونو کې افغان ماشومانو ته د سرکس زده کړه ورکول کیږي او تقریبا 2.5 میلیون خلک په ژوندۍ بڼه ګوري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د غیر قانوني وسلوالو ډلو قومندانانو او غړو د څیړلو ځانګړي کمیسون چې د دفاع وزارت داخله، د ملي امنیت ریاست او خپل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یې پراس کړي، را روانو پارلماني انتخاباتو ته د هغو لسو احتمالي کاندیدانو نمونه له لیسته ایستلي دي چې په غیر قانوني وسلوالو ډلې کې غړیتوب لري. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیازي له کابله رپورټ رالېږلی.
د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانانو او غړو د څیړلو ځانګړی کمیسیون یو شمیر هغه کسان چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان دي دوسیه له شکایتونو وروسته سیړل شوی چې لستنه پکې حذف شوی دی. یاد کمیسیون کې د دفاع او داخلي وزارتونه، ملي امنیت ریاست او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي د اړوند غیر قانوني وسله والو ډلو غړو دوسیه وڅېړلې. د انتخاباتي شکایتونو مشر عبدالعزیز آریای د پنجشنبې په ورځ وویل
دا نفر حذف لري،
لس نفر حذف لرو، دیار لس نفر عادی اختر، پنځه نفر جدي اختر لرو، پنځه نفر توصیه لرو او یو ویش نفر رد شوي شکایتونه لرو. دغه شکایتونه په ټوله کې له 450 کسانو څخه شوي دي چې ټول سل شکایتونه دي.
ښاغلی آریایی که څه هم د دغو حذف شوو کسانو نومونه وانخیستل، خو ویې ویل چې راتلونکې اونۍ به د حذف شوو کسانو لست د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږدول شي. ښاغلی آریایی وویل د یادو کسانو دوسیه د عامو خلکو د شکایتونو او د معتبرو اسنادو پر بنسټ د نړیوالو ناظرینو پر وړاندې څېړل شوي او له لست څخه حذف شوي دي. دی همدارنګه وایي چې یاد کسان د راتلونکې شنبې تر ورځې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي چې کمیسیون بیا له څېړنو وروسته په دې اړوند خپل نظر بدلولی شي. په همدې حال کې د شفافیت د سار بنسټ هم په را روانو انتخاباتو کې د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه د هغو نوماندانو له ویستلو ملاتړ کوي چې د دوی پر وینا په فساد ککړ اشخاص دي. د یاد بنسټ مشر سید اکرام افضلی وویل
ما میدانیم که امی افراد زورمند و مفسد
موږ پوهیږو چې همدا مفسد او زورواکي کسان د دې لامل کیږي چې په انتخاباتو کې له زور او سلا څخه کار واخلي او اجازه نه ورکوي چې شفافه ټاکنې ترسره شي. که حکومت غواړي چې انتخابات شفافه وي نو دا خلک دې یوې خواته
کړي. نیاز است که ای افراد کنار زده شوند.
د غیر قانوني وسله والو ډلو ځانګړی کمیسیون په داسې وخت کې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له لست څخه باسي چې د روان کال په میزان میاشت کې پارلمانی او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ترسره کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
د افغانستان په جنوب کې روغتیایي چارواکي وایي لا هم هڅې روانې دي چې په جنوبي ولایتونو کې کور په کور تر هر ماشوم پورې د واکسین کمپاین ته لار هواره سي. ټاکل سوې ده چې راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد کمپاین پیل سي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په جنوب کې د پولیو د کمپاینونو پر وړاندې د رامنځته شوي ستونزې په وجه له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په سلګونه زره کوچنیان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. روغتیایي مقامات وایي چې د صحي اصولو له مخې د ګزن پر ضد واکسین باید تر هر کور پورې تر هر ماشومه ورسیږي، خو د دولت مخالف وسلوال طالبان غواړي چې مانی وګرځي او د مسجد په مسجد د کمپاین د عملي کېدو غوښتنه لري. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور نصرت وایي چې د اگست په کمپاین کې د کندهار له څلورو ولسوالیو پرته د دې ولایت په نورو ټولو سیمو کې د واکسین کمپاین د پلان سره سم عملي کیږي، خو د کندهار په شمال کې د خاکریز، غورک، میانشین او نیش هغه ولسوالۍ دي چې په یاد نیټه به کمپاین پکې عملي نشي.
د راتلونکې دوشنبې په ورځ باندې به لومړۍ ورځ وي. دا ملي کمپاین دی چې نایډي ورته وایي. د دې سره په څنګ کې به د حوزې په سطح باندې په هلمند کې هم تقریبا په نوي یا پنځه نوي کلسترو کې به دا کمپاین ترسره شي او په اکثرو ولسوالیو کې به دا کمپاین بند وي. د زابل په ټول ولایت کې به کمپاین نشي ترسره او همدارنګه به د روزګان ولایت په دوه درو ولسوالیو کې دا کمپاین ترسره شي او باقي ولسوالۍ به بیا هم پاتې وي.
د پولیو پر ضد مبارزه د ګډ پروګرام اندیښنه داده چې په چاپیریال کې د پولیو وروستۍ لابراتواري نمونې هم مثبت ثابت شوی چې له کبله د زرګونو ماشومانو روغتیا ته جدي ګواښ رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تر ماشوم پورې د پولیو د څاڅکو رسول د ګزن د ناروغۍ د خطر مخه نیسي. د زیاتوي چې که ټولې خواوې دې ته لاره هواره نه کړي، ممکن د ماشومانو د پلج ناروغي یا ګزان پر ټاکلي وخت له افغانستان څخه لمنځه ولاړ نه سي.
د لپاره کور په کور ستراتیژي ډیره اړینه ده ترڅو موږ تر 50% یا تر 50% زیاتو ماشومانو ته ځان ورسو او هغوی واکسین شي. په محیط کې هم بیا دا نوي نمونې چې راغلي دي هغه مثبتې دي، نو د دې د خپرېدل ودرول شي. د دې لپاره دا شی ډېر اړین دی چې زموږ ماشومان تر هر کور پورې ځان ورسوي.
د پولیو پرزت په تیر کمپاین کې د هلمند، روزګان، زابل او کندهار ولایتونو اوسیدونکو 902,000 ماشومان د ګوزن له واکسین څخه محروم پاتې شوی. په دې حوزه کې ټول 14,00,000 ماشومان چې عمرونه تر 15 کالو ټیټ دي د پولیو د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.